دي اللي كان يريسك
بل هي مقيم نائب تفتر استري مشي افغانستان کې د سهار اته بجې شوې په یوې بلې خپرونه کې موږ نوریاس نوري هرکلی کوم. په دې خپرونه کې به واورئ چې د سولې د روانو هڅو په ترڅ کې پرون افغان ولس مشر د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي او د یو نامه دفتر له مشر سره د سولې اړوند موضوعاتو خبرې وکړې. تاوتریخوالي پای ته رسولې د موضوع مهم ټکی و. مخکې له دې چې د دې خپرونې بشپړه معرفي وکړم، خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هڅه کوي چې په افغانستان کې یو سیاسي جوړجاړي ته د رسیدو لپاره د افغانانو ترمنځ د سولې د روانو هڅو لپاره سیمه ییز او نړیوال ملاتړ جلب کړي. په میانمار یا پخوانی برما کې د نوي پوځي واکمنۍ په وړاندې د معترضانو په وړاندې پرون په تازه تاوتریخوالي کې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې په لسګونو بلوڅانو په یوه اعتراضیه لارون کې د ایران د سرحدي ځواکونو لخوا د بلوڅانو وروستۍ وژنې وغندلې. بشپړ خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هڅه کوي چې په افغانستان کې یو سیاسي جوړجاړي ته د رسیدو لپاره د افغانانو ترمنځ د سولې د روانو هڅو لپاره سیمه ییز او نړیوال ملاتړ جلب کړي. د دې وزارت وایي نت پرایس پرون په واشنگتن کې په یوه خبري کانفرانس کې وویل چې خلیلزاد د طالبانو له استازو سره د خبرو لپاره اوس په دوحه کې دی او کابل ته درې ورځنی سفر یې ګټور و.
خلیلزاد او ټیم یې په کابل کې له حکومتي چارواکو سره درې ورځنۍ ګټورې سلا او مشورې نن پای ته ورسولې. دوی د مدني ټولنې له مشرانو سره وکتل، دوی له نورو افغان سیاسي مشرانو سره وکتل چې تمرکز یې د سولې پر لور د پرمختګونو ګړندې کول وو.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان نت پرایس زیاته کړه خلیلزاد به په دوحه کې هم دغه هڅو ته دوام ورکړي او د التیا په صورت کې به نور ځایونو ته هم لاړ شي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې دفتر وایي په دې هیواد کې باید تاوتریخوالی پای ته ورسول شي. دې ټولنې پرون په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې په جلال آباد کې د انعکاس ټلویزیون د درېو ښځینه کارکوونکو پر وژل کېدو خواشیني څرګنده کړې او ویلي دي چې په افغانستان کې پر ملکیانو د اکثریت حملو مسؤلین طالبان دي. دغه ټولنې ویلي د دې ټلویزیون د درېو کارکوونکو مرسل واحدي، شهناز روفي او اسعدیه سادات وژنه سخت خواشینونکې پېښه ده. د انعکاس ټلویزیون دا درې کارکوونکي د سیشن بې پورس په جلال آباد ښار کې په ډزو ووژل شو. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د دې حملې مسؤلیت اخیستی، که څه هم طالبانو په جلال آباد ښار کې پر ښځینه خبریالانو د حملې مسؤلیت رد کړی. خو اروپایي ټولنې په دې خپره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې طالبان په مستقیم او یا هم د اوربن سره په مخالفت سره د ملکیانو د اکثریت مرګ ژوبلې او هدفي حملو مسؤول دی. د یو بل خبر له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې پر خبریالانو بریدونه نشي زغملی او باید پای ته ورسول شي. د دې وزارت ویان نت پرایس پرون په واشنگتن کې په یوه خبري کانفرانس کې دغه څرګندونې په ننګرهار کې د انعکاس ټلویزیون د درېو ښځینه کارکوونکو د وژلو د پېښې په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړې او ویې ویل د دغو حملو عاملان په دا ډول بریدونو سره غواړي چې په افغانستان کې د بیان ازادي چې په تېرو شلو کلونو کې په ډېرو برخو کې وده کړې زیندۍ کړي. نوموړي وویل موږ غواړو چې د دغو وحشي وژنو په اړه شفافې څېړنې وشي او معافیت باید پای ته ورسول شي.
موږ له حکومت څخه غواړو چې د بیان د ازادۍ دفاع وکړي او خبریالان وساتي. له عاملانو سره یې باید حساب کتاب وشي او د خبریالانو د دغه پیښې په ګډون د دوی د ترهګرۍ هغه اعمال باید پای ته ورسول شي چې د افغان ملکیانو په وړاندې یې سرته رسوي.
د انعکاس ټلویزیون دغه د درې وژل شویو خبریالانو جنازې پرون خاورو ته وسپارل شوې. خبرونه له ازادي راډیو اوري. په میانمار یا پخوانی برما کې د نوې پوځي واکمنۍ په وړاندې د معترضانو په وړاندې پرون په تازه تاوتریخوالي کې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي. د میانمار لپاره د ملګرو ملتونو استازی کریستینا شرینر بورګینر دا لیکله چې پوځ کودتا کړی یوه تر ټولو خونړۍ ورځو بلله او زیاته کړه چې په تېرې یوه میاشت کې لږ تر لږه 50 کسان وژل شوي او یو زیات شمېر نور ټپیان شوي دي. د عیني شاهدانو د څرګندونو او ویډیوګانو څخه ښکاري چې پولیس د دې هیواد په یو شمېر ښارونو کې د معترضانو د تیتو پره کولو لپاره له اوښکې بهوونکي ګاز ربړي ګولیو او وژونکو وسلو څخه کار اخلي. د فبروري له لومړۍ نیټې چې په میانمار کې پوځ کودتا کړې دا هیواد تقریبا هره ورځ د مظاهرو شاهد دی. پوځ د ملکي حکومت مشره آنګ سان سوچي په کور کې نظربنده کړې او د هغې د ګوند یو شمېر نور مشران یې نیولي دي. د راپورونو له مخې د دغو اعتراضي لاریونونو په ترڅ کې د شپږو خبریالانو په ګډون په سلګونو کسان نیول شوي دي. بریتانیا د میانمار د وضعیت په اړه د خبرونو لپاره سبا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یوه غونډه رابللې ده. د امریکا متحدو ایالتونو ویلي چې د میانمار د پوځیانو په وړاندې پر نورو اقداماتو غور کوي او اروپایي ټولنې ویلي چې پر بې وسلې ملکانو ډزې له نړیوال قانون څخه ښکاره سرغړونه ده. د پاکستان په کراچۍ ښار کې په لسګونو بلوڅانو په یوه اعتراضي لارون کې ګډون وکړ. دوی د ایران د سرحدي ځواکونو لخوا د خپلو بلوڅو ورونو وژنې وغندلې. دغو اعتراض کوونکو له ایراني چارواکو وغوښتل چې د بلوڅانو په وړاندې دغه تاوتریخوالی پای ته ورسوي. د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ ویلي له پاکستان سره په پوله د ایران په ساروان سیمه کې د فبروري په 22مه لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي، خو ښایي د وژل شوو حقیقي شمېر له دې زیات وي. سربیا او کاسوو ته د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي خبرداری ورکړی چې که د دې ټولنې غړیتوب غواړي د خپلو اړیکو د عادي کولو لپاره دې خبرې بیرته پیل کړي. میروسلاف لایچک وروسته له دې چې سیمې ته د سفر په مهال د کاسوو له پلازمینې پریشتینا لیدنه وکړه د چهارشنبې په ورځ د سربیا پلازمینې بلګراد ته ورسېد. کاسوو په 2008 کال کې له سربیا خپلواکي اعلان کړې، خو بلګراد دا اقدام په رسمیت نه دی پیژندلی. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کدا او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اور یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د سولې د روانو هڅو په ترڅ کې پرون افغان ولس مشر د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي او د یوناما د دفتر له مشر سره خبرې وکړې.
د روان تاوتریخوالي په اړه باندې اندېښنه څرګنده سوله او پر دې باندې ټینګار وسو چې د افغانستان د خلکو اصلي غوښتنه شي او باندې باید عملي شي.
په افغانستان کې وروستیو هدفي وژنو ډېری ښځینه خبریالانې اندېښمنې کړې دي.
د سومې شورا په دې خو د افغانستان کې د خبریالانو ژوند ورځ تر بلې سختېږي.
څه ډول سوله بشری حقونو مسله خوندی کولای شي؟
نننی ټولنو کې موږ هغه حالت د سولې حالت ویلی شو چې پکې پرمختګ، عدالت او بشری حقونه رعایت شي. پر دې چې هغه سوله چې د بی عدالتي او بشری حقونو څخه د سرغړونې پر بنسټ ولاړ وي، هغه سوله هیڅ کله تلپاتې کېدای نشي.
په دې اړه نور د ازادي راډیو د اساسي بشری حقونو په اونۍ خبرونه کې اوریدلی شئ. په بل د ژوند په شیبو خبرونه کې مو دې موضوع ته کتنه کړې.
ملمستیاوی یا پایوازی دو دولدی، یو مخی لواده او بل روس لواده.
او پنالیوال موضوعاتو که بده روسیه دی حکومت دی مخالف الکسی نوالنی لورسته و سرگنده ونو خبر شه. مننه چې ازادي رادیو او ریدی خبرونی پاتی برخبی همزه نوری است. نوری دی خپل تخنیکی همکار می رحمت صافی پا امرسته ورانده کوم. د افغانستان ولس مشر اشرف غنی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه ادارې یوناما له رئیس دیبورا لاین سره پرون خبرې وکړې. دا خبرې په داسې حال کې ترسره کیږي چې امریکایي چارواکو افغان ویلي چې افغان حکومت د جګړې د پای ته رسېدو لپاره یوه نوې طرحه سپارل شوې ده. دغې طرحې له مخې د سولې په روان بهیر کې ملګرو ملتونو ته زیاته ونډه ورکول کیږي. نور به د ملالۍ بشیر په راپور کې واورو.
افغان چارواکي وایي ولسمشر محمد اشرف غني په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې له رئیس دیبورا لاینز سره په کابل کې په یوه کتنه کې د سولې پر راتلونکو پړاوونو غږېدلی دی. د جمهوري ریاست د ویان مرستیال دوا خان مینپال ازادي راډیو ته وویل چې د چهارشنبې د ورځې په دې غونډه کې دواړو لوریو د ټول شموله سولې پر موضوع خبرې وکړې. هغه د مارچ په درېمه نیټه ماښام ازادي راډیو ته وویل چې خبرې هر اړخیزې وې.
په دې ملاقات کې د سولې د پروسې پر راتلونکو پړاوونو باندې خبرې وشوې. همدارنګه د روان تاوتریخوالي په اړه باندې اندېښنه څرګنده سوله او پر دې باندې ټینګار وسو چې د افغانستان د خلکو اصلي غوښتنه شي او ورباندې باید عملي شي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یا یوناما هم دا لیده کاته یاد کړی دی. د ادارې پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې دواړو خواوو د ټول شموله سولې او د افغانستان په ملاتړ د سیمه ییزې همکارۍ د پیاوړتیا پر لارو چارو وغږېدل. یوناما په خپل ټویټ کې زیاته کړې چې په دې غونډه کې د ولسمشر محمد اشرف غني او یوناما د رئیس دیبورا لاینز تر څنګ د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح او د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر هم ګډون درلود. دا غونډه په داسې حال کې سوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو لوړ پوړي چارواکي چې نوم یې د موضوع د حساسیت له کبله نه دی اخیستل سوی د چهارشنبې په ورځ وویل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد افغان حکومت ته د سولې په تړاو یوه طرحه سپارلې ده چې په خبره یې د سولې بهیر چټک کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه لوړ پوړي چارواکي ویلي چې د دې طرحې له مخې باید ملګري ملتونه د افغانستان د سولې د بهیر لپاره سیمه ییزه او نړیواله اجماع رامنځته کړي. د یاد چارواکي په وینا د افغانستان په سوله کې باید د ملګرو ملتونو رول پیاوړی سي او د همکارۍ په خاطر دغه اداره باید د افغان سولې لپاره یو استازی وګماري. افغان حکومت تر اوسه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دغه چارواکي او هغې طرحې په اړه چې خلیلزاد حکومت ته سپارلې د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب نه دی ویلي. په هیواد کې جګړې ته د پای ټکی ایښودو په هدف د افغان حکومت او طالبانو د پلاوي ترمنځ د قطر په پلازمینه دوحه کې د 2020 کال له سپتمبر میاشتې راهیسې خبرې روانې دي. مخکې امریکایي او اروپایي چارواکو ویلي چې طالبانو له امریکا سره د 2020 کال په فبروري میاشت کې د لاسلیک کړې موافقې له مخې خپلې ژمنې نه دي پوره کړې او تاوتریخوالی ډېر سوی دی. په همدې حال کې په افغانستان کې هدفي حملې زیاتې سوي او شاوخوا یوه اونۍ مخکې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې په تړاو په یو راپور کې ویلي چې د 2019 کال په پرتله هدفي وژنې 15% زیاتې سوي دي. په دغو کسانو کې په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی هم شامل دی چې د نومبر په 12 نیټه د ده په موټر کې د ایښودل سوي ماین په چاودنې کې ووژل سو. افغان حکومت د دغه ډول حملو پړه پر طالبانو اچوي خو طالبانو تر ډیره په دغو بریدونو کې لاس درلودل رد کړي دي.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه و په قوم و په سمت و په تنظیم بدی بیشی باید اوغوی اعتدار فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي راډیو.
نن د ازادۍ په څپو کې د اونیزې خپرونې وار دی. په دې خپرونه کې بیا هم په افغانستان کې د سولې پر روانو موضوع او د سولې اړوند وروستیو پرمختګونو په اړه خبرې کوو. د تاسو لپاره هم یو فرصت دی چې په دې خپرونه کې ګډون وکړئ. مخکې مو واوریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان پرون په واشنگټن کې په یوه خبري کانفرانس کې په افغانستان کې د خبریالانو پر وژنو د وژنو په اړه خپګان څرګند کړ او ویل چې دغه وژنې باید پای ته ورسول شي. په خزینه خبریالانو او د رسنیو پر خزینه کارکوونکو او د مدني ټولنې پر خزینه فعالانو وروستیو بریدونو هم د دې ټولنې د دې قشر په منځ کې ډېرې اندېښنې راپارولې دي. یو شمېر افغان خزینه خبریالانو څرګندونې به واورو.
اوسنی وضعیت موږ ژورنالیستانو لپاره ډېرې ستونزې راولاړې کړې دي او هر ورځ ګورو چې پر ژورنالیستانو باندې ځینې هدفي بریدونه کیږي، هر ورځ د هیواد په هر ځای کې ژورنالیستان په نخښه کیږي، په دې تړاو زمونږ ستونزې او زمونږ اندېښنې ورځ تر بلې ورځې پورې زیاتېږي.
دوی به فکر کوي چې زموږ غږ به ټیټ شي. موږ هیڅکله هیچ چا ته اجازه نه ورکوو چې زموږ غږ خاموش کړي، او ځکه دا ازادي بیان دی. موږ د دې حق لرو چې خپل غږ جګ کړو او خپل غږ نور ته بیان کړو او خپل خبرې نورو ته ورسوو.
بدبخته چې په دې وروستیو کې د سومې شورا په دې خو د افغانستان کې د خبرې اعلان ژوند ورځ تر بلې سختېږي، او هیڅمه ډیر دې ته مجبور سي چې بل خردن دغه بعد امنیتي وضعیت له کبله د افغانستان پریدي او بیرون لاړ شي. دا یو هغه حالت دی چې په افغانستان کې خبرلن زوروي او نشي کولای چې په ډاډمنه فضا کې دوی خپل کار ته دوام ورکړي.
د یو شمیر افغان خزینه خبریالانو اندېښنې مو واورېدې. په افغانستان کې له سولې سره هممهاله په دې هیواد کې د تیرو نږدې شلو کلونو د لاسته راوړنو پر خوندیتوب هم ډیر ټینګار کیږي، او هم د ښځو په برخه کې د ښځو د حقونو په برخه کې لاسته راوړنې دي. خو څه ډول سوله د بشري حقونو دغه ترلاسه شوي پرمختګونه خوندي کولی شي یا تامینولی شي؟
تلپاتې سولې ته لاسرسی د تاریخ په اوږدو کې د بشري ټولنو له اساسي اندېښنو څخه اوسېدلې ده. همدا یې د دوی له اساسي غوښتنو څخه ده چې دوی یو تلپاتې سولې ته ورسیږي او په یو داسې محیط کې دوی ژوند سره وکړي چې هلته جګړه نه وي. بیا په خاصه توګه د جګړې څخه پورسته ټولنو کې لکه افغانستان چې د وسلوالو شخړو څخه ډک تاریخ لري، یو مهمه موضوع ګڼل کیږي کله چې جنگ ختمیږي دوی څنګه سولې ته لاسرسی ولري. باید وایو چې په نننۍ ټولنو کې صرف د شخړو نشتون چې د سولې هغه دودیز مفهوم ده د منلو وړ نه ده، بلکې په نننۍ ټولنو کې موږ هغه حالت ته د سولې حالت ویلی شو چې پکې پرمختګ، عدالت او بشري حقونه رعایت شي. پر دې چې هغه سوله چې د بې عدالتي او بشري حقونو څخه د سرغړونې پر بنسټ ولاړه وي، هغه سوله هیڅکله تلپاتې کېدای نه شي.
د اساسي بشري حقوقو د خبرونې یو برخه مو واوري د وړاندې بشپړ خبرونه مهیروي د خبرونې په دوهمه نیمه کې.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
نړیوالو ورځپاڼو هم په ننګرهار کې د انعکاس ټلویزیون د دریو ښځینه کارکوونکو د وژنې پیښې ته پام اړولی دی. اسدالله لودین ته په غوږ شو.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په جلال آباد کې د یوې رسنۍ د دریو ښځینه کارکوونکو په وژلو یو مطلب خپور کړی. دغه کارکوونکي د سه شنبې په ورځ په دوو جلا جلا پیښو کې په ډزو وژل شوې چې مسؤلیت یوه ورځ وروسته داعش وسلوالې ډلې ومانه. نیویارک ټایمز لیکلي د پیښې د خبریالانو د خوندیتوب په اړه اندېښنې لا ډېرې کړي. لیکنه کې وړاندې راغلي دا پیښه افغانستان کې په یو خطرناک حالت کې شوې ده، هغه هم دا چې په ټول هیواد کې امنیتي وضعیت خراب دی، او د امریکا ولسمشر جو بایدن پر دې فکر کوي چې د مې میاشتې له مهلت وروسته افغانستان کې خپل سرتیري پرېږدي او که دغلته ماموریت پای ته ورسوي. د ورځپاڼې په باور که ټول امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي، طالبان به د جګړې په لیکو کې پیاوړي او بریالي شي، او قطر کې به د افغان دولت پر مرکچیانو هم خپلې غوښتنې ومنلی شي. مل آنلاین خبرونه هم په وروستۍ ګڼه کې د انعکاس راډیو ټلویزیون د کارکوونکو پر وژنې لیکنه کړې ده. لیکنه کې راغلي افغانستان کې دیموکراسي په نازک حالت کې ده، ځکه دغلته حکومت د 2019 کال له ټاکنو وروسته د یوې سیاسي معاملې او د قدرت د ویش پر اساس رامنځته شوی. د مطلب په دوام کې راغلي چې شل کلنې جګړې د افغانستان زیربناو ته سخت زیان اړولی، دفاعي لیکې کمزوري کړي، او حکومت یې د ملکیانو ساتنه سخته کړې ده. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان د روان وضعیت او د امریکایي ولسمشر جو بایدن د غوراویو په اړه لیکنه کړې. د ورځپاڼې په لیکنه د امریکا ولسمشر اوس دوه غوراوي مخکې لري. لومړی دا چې د خپلو ځواکونو د وتلو لړۍ ته دوام ورکړي، هغه لړۍ چې د پخواني ولسمشر باراک اوباما د واکمنۍ پر مهال پیل او د ډونالډ ټرمپ په اداره کې ګړندۍ شوه. لیکنه کې دویم غوراوی دا ښودل شوی چې بایدن په افغانستان کې د هوایي ځواکونو په ځانګړې توګه ځانګړو ځواکونو د ماموریت پر دوام غور وکړي، او دغه سرتیری له کوم مهالویش پرته له ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره پرېږدي. د امریکا او طالبانو د هوکړې لمخې ټول امریکایي ځواکونه باید د مې میاشتې تر لومړۍ نیټې یعنی څه کم دو میاشتو پورې له افغانستانه ووزي. خو اوس د جو بایدن اداره پر دې تړون غور کوي او طالبانو هم ورته ویلي چې باید پر خپله ژمنه ودرېږي.
ازادي راډیو اوري. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې ویلي چې روان کال د تیر کال په پرتله 15% کې ورښت کم شوی او راتلونکي کال به افغانستان وچکالۍ په مخ کې ولري. نور حالې د ازادي راډیو د خبریال په دې رپورټ کې اوري.
باز محمد د بادغیس ولایت د مخور ولسوالۍ اوسیدونکي په کرنه بوخت دي. نوموړی وچکالۍ او د څارویو له منځه تلو ته اندېښمن دی.
خوشحالي هست، بارندگی نیست، دو تا باران شید، علی گزبانده
روان کل دو ځله دلته واوره ولیدلی، بیا ونشوه غنمو چوي، خلک ورته اندېښمن دي او خلک د وچکالۍ له امله د هرات خواته ځي.
بلبختي بادغیس از بلې مرغاو هم خوشحالي زیات.
هغه وایي کچیرې په راتلونکي کې باران ونسي کرکیله به یې وچسي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د معلوماتو په اساس روان کال د ورښت کچه د تیر کال په پرتله 15% کمه سوې ده. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې امیر محمد نسیم مرادی ازادي راډیو ته وویل
د هیواد په کچه په 22 سټیشنونو کې هوا پیژندنې وړاندوینه ښکاره کوي چې د 2000 کال او 2019 کال په پرتله شاوخوا له 10 تر 15% د ورښت کچه راښکته شوې ده.
پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت د راتلونکي کال وچکالۍ ته په اشارې سره وایي چې په معمولي ډول په هیواد کې د ورښت کچه 250 میلی متره وي، خو روان کال د هیواد په ځینو سیمو کې 40 میلی متره ورښت سوی. دا دغه وزارت وین احمد تمیم عظیمی ازادي راډیو ته وویل
بارندگی امسال متاسفانه پایین تر از حد نرمال و تنی بارندگی را
روان کال له نرمال حالات د ورخت کچا کما و یعنی په ځینو سیمو کې 40 میلی متر ورخت شوای. نو راتلونکي کال اټکل شوای چې په شمال او شمال ختیځو سیمو کې وچکالی وي. موږ د ولسمشر او د هغه د لومړي مرستیال له لارښوونې او پلان سره سم ټیمونه توظیف کړي دي.
ټیم توظیف شوه، ټیمای تخنیکی.
افغانستان یو کرنیز هیواد دی. د معلوماتو له مخې 45% افغانان په کرکیله لګیا دي چې له ورښت او اوبو سره نیغ په نیغه اړیکه لري. خو ځینې کارپوهان د تیرو 15 او 40 کلونو د وچکالۍ تکرار ته اندېښمن دي. د دوی په باور د ورښت کچه کموالی نیغ په نیغه له بېوزلۍ، د حاصلاتو له کموالي او د کورنیو بې ځایه شویو له ډېروالي سره اړیکه لري. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې پخوانی مرستیال عبدالولي مدقق په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اکثرا تجربې دا ښودلې ده چې کله وچکالۍ رامنځته کېږي هلته یو تعداد ډېر عمده د وحشي ژویو پناهګاوې او د اوبو ایکوسیستمونه تخریبیږي او له منځه ځي. او دا په مجموع کې که چیرې موږ دې ته فکر وکړو ښه تصویر موږ ته نه را په لاس کوي.
د نوموړي په وینا په احتمالي توګه اقلیمي بدلون، د ګلخانهیي ګازونو زیاتوالی، د نفوس ډېروالی د ورښت د کموالي اصلي لامل دي. په ورته وخت کې پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې حکومتي بنسټونه د وچکالۍ د کنټرول او زیانمنو ته د رسیدنې لپاره بشپړ چمتووالی لري.
د کندز ولایت اوسیدونکو شکایت کوي چې په دې ولایت کې ډاکترانو ډیر شخصي کتنځایونه جوړ کړي دي خو په روغتیایي نورمونو برابر خدمتونه خلکو ته نه رسوي. دوی دغه راز د ډاکتران په دې هم تورونه وي چې ناروغانو ته له حده زیات د درملو وړاندیزونه او وکوي او نسخې ورکوي. نور حالې د ازادي راډیو د خبریال په دې رپورټ کې اوري.
د کندز ولایت ځینې اوسیدونکي وایي په دغه ولایت کې د زیات شمېر ډاکترانو شخصي کتنځایونه د درملتونونو پر سر په دریمو او دویمو پوړونو کې دي او داسې تنګې او غیر معیاري زینې ورختلي چې روغ کسان پرې نشي ختلی. د ناروغانو او معلولیت لرونکي ورپورته کېدل خو ډېر ستونزمن دی. د کندز یو اوسیدونکي عبدالظاهر نیازی راته وویل هغو ډاکترانو ته چې دا ورغلی د ډیرو شخصي کتنځایونه تنګ، بې وسایلو، تیاره او غیر معیاري وي هغه زیاته کړه
د مریض دپاره لپاره داسې سهولت نو باید هغه ډاکتران چې دی معاینه خانه لري معاینه خانه باید لندې منزل کې اوسي. دا د طبابت له لحاظه د انسانیت له لحاظه د بشر دوستي له لحاظه دا کار غیر اصولي او غیر اسلامي او غیر ترحمي کار ده چې دی په دوم دریم منزل کې کینی او مریض ورته په دې تنګو زینو کې هلته پورته کیږي.
د دې ولایت یو بل اوسیدونکی 45 کلن حشمت الله خوګیاڼی وایي ډاکتران په خپلو کتنځایونو کې نظافت نه مراتوي او ډېر شخصي کتنځایونه د ناروغانو د پیوازانو د ناستې لپاره هم مناسب ځایونه نه لري. ښاغلی خوګیاڼی هم په غیر معیاري ودانیو او په لوړو پوړونو کې د ډاکترانو د معاینه خانو موجودیت یو له ډېرو جدي ستونزو څخه بولي چې د کندز ناروغان ورسره مخ دي.
بعضې کسان مثلا تکلیف قلبي لري مثلا په دا درې منزل کې یا دویم منزل کې دا څنګه کولی شي چې دای پورته سي او کته سي، یعنی دا ډېر یو غټ اساسي مشکل دی. بعد دوی دغه مراتو کې لاندې منزلو کې ځای جوړ کړي چې څو د یو معیوب یا پر یو مریض چې پښې یعنی زړه قوت چې ونه لري پښې هم کار نه کوي څنګه کولی شي چې دا پورته سي او کته سي.
دوی د کندز د عامې روغتیا چارواکو څخه غواړي چې په کندز ښار کې د ډاکترانو د شخصي کتنځایونو او له ناروغانو سره د دوی د مسلکي چلند د سمون لپاره د اقدامات وکړي. د کندز یو بل اوسیدونکی 34 کلن خلیل الله کاکړ وایي ځینې ډاکتران د دې په خاطر چې له درملتونونو سره خپل غیر قانوني تړاو وپالي ناروغانو ته نقصو کې بې ضرورته اضافي درمل لیکي. هغه وایي
دا ډاکتران نه دي دا ګرد قصابان دي. ما زه یو مریض سوی نه سور سوخته بسته کڅوړه تر ډکه کې دوی سړي دا دواخانو سره تړلې دي. هم دا دواخانو سره شریکان دي. دوی دې سوچ کړي دي چې دغه دوا زموږ څه رقم خرڅ سي څنګه خرڅ کړو. د خلکو صحت ته توجه نه کوي فقط خپل دواوې خرڅ کړي او هم دا خلک لوټ کړي او جیبونه څنګه خالي کړي ورته.
ډاکټر جمال چې په خپل کور کې شخصي معاینه خانه لري هغه هم د ځینو ډاکترانو کتنځایونه غیر معیاري بولي او زیاتوي چې یو شمیر ډاکتران د شخصي ګټو په خاطر له درملتونونو سره لاره پالي.
بدون حضور که یک احساس مسئولیت کنن به خاطر نفع شخصي خود اینا معاینه خانه های غیر معیاری میسازند.
پرته له دې چې دوی د مسؤلیت احساس وکړي دوی د خپلو شخصي ګټو په خاطر غیر معیاري معاینه خانې جوړې کړي چې د ناروغ له لاسرسي څخه لري دي او پر دې سربیره دوی دومره درمل ناروغ ته لیکي چې په پای کې د ناروغ پیواز سره د موټر کرایه نه وي پاتې.
د کندز د عامې روغتیا ریاست چارواکي هم د خلکو انتقادونه مني او ټینګار کوي چې ډاکتران باید په خپلو شخصي کتنځایونو کې طبي نرمونه په پام کې ونیسي. د عامې روغتیا رئیس ډاکتر احسان الله فضلي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ولې موږ خپل تصمیم دوی ته همیشه توصیه کړې ده هم دوی ته خبراوی ورکړی د دې په اصلاح کې چې موږ کار کوو نو دا یو قوي انرژي ته ضرورت لري یو قوي تصامیمو ته ضرورت لري ځکه د یو چا معاینه خانه دواخانه چې د کوروکۍ خلاف جوړه شوې هغه چتن نن اصلاح کې موږ د سل قسمه مزاحمتونو سره مخامخ شوي او مخامخ کیږو.
د خلکو د خبرو له مخې چې دغه ستونزه نه یوازې د کندز مرکز کې بلکې د دې ولایت په ولسوالیو کې هم موجود ده چې ان ځینو کسانو پرته له دې چې د روغتیایي کارکوونکي یا ډاکتر په توګه د کار کولو جواز ولري د پیسو راټولولو په خاطر شخصي کتنځایونه پرانیستي او د خلکو پر ژوند لوبې کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د روسیې د حکومت مخالف الکسی نوالنی چې د روسیې و تر ټولو سخت زندان ته لیږدول شوی په لومړي پیغام کې په زندان کې د خپلې استوګنې په اړه یو لړ څرګندونې کړې چې نور به د ملالۍ بشیر په راپور کې واورئ.
الکسی ناوالنی د مارچ په 3 نیټه پر خپل انستګرام پاڼه په پیغام کې ویلي چې دی په کلچوګینا ښار کې په 3 توقيف خونه کې دی او هلته له نورو بندیانو سره شناخته شوی دی. د لیکلي هر څه سم دي او دلته هر ورځ د قدم وهلو لپاره هم ځایسته. د زیاته کړې چې له ده سره په زندان کې نور کسان او دی ډوډۍ وچوي او بیا یې خوري ځکه د زندان له دوکانه د ډوډۍ اخیستلو اجازه نه لري. رسنیو راپور ورکړی چې ناوالنی به په یو داسې زندان کې ساتل کیږي چې له نور نفوس لیرې د مسکو په 100 کیلومتره کې موقعیت لري. دا زندان د روسیې فدراسیون په اروپایي برخه کې تر ټولو سخت ګڼل کیږي. د روسیې حکومت د فبروري په 28مه تایید کړ چې ناوالنی له مسکو څخه بل ځای ته انتقال شوی دی، چیرته چې دی له جنوري میاشتې راهیسې بندي و. ناوالنی په جنوري میاشت کې روسیې ته له رسېدو سره په هوایي ډګر کې ونیول سو. دی له درملنې وروسته خپل هیواد ته ستون سو. په تېر اګست میاشت کې ګڼو لویدیځو لابراتوارونو معلومه کړه چې دی د نوویچاک کیمیاوي موادو په کارولو سره مسموم کړای شوی و. روسیه په دغه پیښه کې لاس درلودل رد کړي، خو ناوالنی ویلي چې د ده د وژلو امر ولسمشر ولادیمیر پوتین ورکړی و. ناوالنی په روسیه کې د اداري فساد پر ضد فعالیت کوي. کله چې دی د درملنې لپاره په جرمني کې و، په فبروري میاشت کې د مسکو یوې محکمې دی په 2.5 کلونو باندې محکوم کړ. پر ده تور دی چې په 2014 کال کې د فساد په قضیه کې له ضمانته سرغړونه کړې ده. د ویلي چې پر ده تورونه سیاسي انګیزه لري. د ناوالنی له نیول کېدو سره په روسیه کې لاریونونه وسول، خو حکومت د ده د ملاتړو ځپنه پیل کړه. اروپایي ټولنې او امریکا د مارچ په 2مه نیټه د ناوالنی د قضیه په تړاو په روسیه نوي بندیزونه ولګول.
یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هڅه کوي چې په افغانستان کې یو سیاسي جوړجاړي ته د رسیدو لپاره د افغانانو ترمنځ د سولې د روانو هڅو لپاره سیمه ییز او نړیوال ملاتړ جلب کړي. د دې وزارت وایي نیټ پرایس پرون په واشنگټن کې په یو خبري کانفرنس کې وویل چې خلیلزاد د طالبانو له استازو سره د خبرو لپاره اوس په دوحه کې دی او کابل ته درې ورځنی سفر یې ګټورو. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې دفتر وایي په دې هیواد کې باید تاوتریخوالی پای ته ورسول شي. دې ټولنې پرون په یو خبره کړې خبر پاڼه کې په جلال آباد کې د انعکاس تلویزیون د دریو ښځینه کارکوونکو پر وژل کېدو خواشیني څرګنده کړه او ویل چې په افغانستان کې پر ملکیانو د اکثریت حملو مسؤلین طالبان دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې بر خبریالانو بریدونه نشي زغملی او باید پای ته ورسول شي. د دې وزارت وایي نیټ پرایس پرون په واشنگټن کې په یوه خبري غونډه کې دغه څرګندونې په ننګرهار کې د انعکاس تلویزیون د دریو ښځینه کارکوونکو د وژلو د پیښې په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړې او ویل د دغو حملو عاملان باید ونیول شي او مجازات شي. په میانمار افغاني برما کې د نوې پوځي واکمنۍ په وړاندې د معترضانو په وړاندې پرون په تازه تاوتریخوالي کې لږ تر لږه 8 کسان ووژل شول. د میانمار لپاره د ملګرو ملتونو استازي کریستینیا شرینر بورګینر دا له کله چې پوځ کودتا کړي یوه تر ټولو خونړۍ ورځ وبلله او زیاته کړه چې په تېره یوه میاشت کې لږ تر لږه 50 کسان وژل شوي او یو زیات شمېر نور ټپیان شوي دي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې په لسګونو بلوڅانو په یوه اعتراضیه لارون کې ګډون وکړ. دوی د ایران سرحدي ځواکونو لخوا د خپلو بلوڅو ورونو وژنې وغندلې. د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ ویلي له پاکستان سره په پوله د ایران په ساروان سیمه کې د فبروري په 28مه لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي، خو ښایي د وژل شوو حقیقي شمېر له دې زیات وي. د مولداویا ولسمشر مایا سندو وای اروپایي ټولنه د هیواد د نوي مشرتابه په اړه ښه نظر لري او چمتووالی ښودلی چې له مولداویا سره به په قضایي او اصلاحاتو او د فساد پر ضد مبارزه کې مرسته وکړي. د دې او نورو خبرونو تفصیل کولای شئ چې بیا هم د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې ولولئ. پته مو ده ازادي راډیو تکای کام یا ازادي راډیو تکای اورګ. د خبرونه په دې برخه کې لکه څنګه چې مخکې مو ویلو د ازادي راډیو دوونی ځ خبرونه خبرېدو ته چمتو دي. د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې د اساسي بشري حقوقو په خبرونه کې مو د بشري حقوقو موضوع د سولې په لوه چیرلی او د غرض د ژوند په شیبو خبرونه کې مو د ملمسیا یا د پیوازي موضوع ته کتنه کړې ده.
اساسی او بشری حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو زما همین هیواد سلامونه ومني. په دې خبرونه کې په سولې او بشری حقوقو خبرې کوو. دا چې د سولې مفهوم څه دی، په دې برخه کې د دولتونو مکلفیتونه څه دي او د یوې عادلانه سولې اساسي شرایط څه دي. په همدې اړه غواړو د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د امبودسمن د څنګه له مشر غلی حنیفې ګیروال سره خبرې وکړو. په پیل کې تاسو ته ښه راغلاست وایو. کدار ته وایي چې د بشری بشری حقونو لاړخه د سولې مفهوم یعنی څه؟
باید وایو چې تلپاتې سولې ته لاسرسی د تاریخ په اوږدو کې د بشری ټولنو له اساسي اندېښنو څخه اوسېدلې ده. یعنی تل بشری ټولنې او د بشری ټولنو همدای د دوی له اساسي غوښتنو څخه ده چې دوی یو تلپاتې سولې ته ورسیږي او په یو داسې محیط کې دوی ژوند سره وکړي چې هلته جګړه نه وي. بیا په خاصه توګه د جګړې څخه پورسته ټولنو کې لکه افغانستان چې د وسلوالو شخړو څخه ډک تاریخ لري یو مهمه موضوع ګڼل کیږي. کله چې جنگ ختمیږي دوی څنګه سولې ته لاسرسی ولري؟ باید وایو چې په نننۍ ټولنو کې صرف د شخړو نشتون چې د سولې هغه دودیز مفهوم ده د منلو وړ نه ده، بلکې په نننۍ ټولنو کې موږ هغه حالت ته د سولې حالت ویلی شو چې پکې پرمختګ، عدالت او بشري حقونه رعایت شي. پر دې چې هغه سوله چې د بې عدالتي او بشري حقونو څخه د سرغړونې پر بنسټ ولاړه وي هغه